سلامونه او راز مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاق د خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې وچې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزا اوتنبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما د درې میاشتې راپور به د میرمن اوتنبایوا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یو کال حبس او 9 درو او څلورم په دوه کاله بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دی راغلی چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې که نه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولې دي. همداراز یو شمیر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیا نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز بریت شانټ کړای دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غوونه اوریدل شوې دي. خو رویټرز لیکلي دا غوونه د هوایي مدافع د سیستم غوونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیا پر کیف دغه بریدونه داسې مهال کوي چې لنږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. 13 اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د جګړې د پای ته رسیدو طرحه یې جوړه کړې او همدې سپتمبر میاشت کې به یې له امریکایي او نورو لویدیزو چارواکو سره شریک کړي. د جرمنی هي اړخې بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمنی په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. کچرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هي اړخې ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمنی په راتلونکي ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو داسې بریښي چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسي خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوی چې ښي اړخي ګوند په تورینګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویل ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوا تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان او د ورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار جر پایل شي. دقیق نه دی ویل شوی چې د دغو پروژو کار به کله پیلېږي. خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زه فرشته سحاق يم. د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي.
وضعیت د بندشونو سیاسي دي. داسې فعالیت ته مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي.
د کندهار پر ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې.
بلخوا په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی سږ کال لپاره 23 پروژې پلان کړي دي.
موږ 50 پروژې کار لاندې دي، ځوانان افتتاح شولې ان شاء الله په کم وخت کې بشپړ مور افتتاح شي، چې تقریبا سږ کال موږ 23 پروژې په پلان کې نیولې.
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم زمونږ خبری ټولګه ته خرغلی ورزونه او د راپورونو برخه ته. په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنۍ ته نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا هم خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو ویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ او د پلي کولو لپاره به یې په دریس کې کوم اغیزه رامنځته نشي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاق او مخ کاره کې دوه بندیز ولګو، یو شمیر خزي نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولې. د لوګر ولایت یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرو مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کښېني نو ته خپل غږ نه راوسي، نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځي، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامعه کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21مه اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشیح کړی او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13مه ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل سوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 درس مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل، دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نه شي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپل د دوا یوزج باندې درست دوی نه شي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نور ښځینه پیوازې نه لرو نو دوی نارینه پایواز را وغواړو او مونږه لازمې توسیع یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو، او دې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجوا کوي، هغه خزې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړئ سي؟
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هاگو افغان خزو میرو نجده دیگل یعنی طالبان و په انتحاری حملو که وجه شوی مجبوره دی چه دخپل و ماشومان و کورانی و ده نفقی گردول و لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری خو طالبانو دو دوی پرغگ هم بندیز لگوله نو دوی بچه کوی
حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ورځې خزینه وی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون یې نیوکه کوله. په دې سربېره په افغانستان کې ځینې نورې خزیدي چې وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي دوی خو بیا هم په کور ناست دي او لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو اخته دي. پر همدې موضوع زموږ همکار اوسې احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوې زده کړیالې درویش کلنې مریم شیرزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې بیکاری څومره کړیږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړی دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې به موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، مګم زموږ آینده اوسمهال یعنې له تورې تیارې سره مخدا ټول افغان انجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یا برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي نو تدا د انجونو په شمول د ټولو تدغه فرمان صدر شوه دي. ورځ په ورځ د خوځ پوړان د ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بيخي هیڅ درک نشته دي، یعنی هغه خځې چې په دندو باندې وي هغه اوس په کور باندې دي.
بله
ستونزې ډېرې دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خمیرمنې اغیزمنې کړې دي؟
له سهر خا خزی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغوزه ما چې یعنی ما څلور کلنه دوره ډېر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې ما، یعنی څلور وساتې چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیم کړي هغه په کور نه دا وقن ډېر سخت ده. نو نه تنها زه، همدغه سیسمن ټولي ټولګیوال، همدغه ټول افغان انجونې په شوال خفغان باندې اخته شوې دي او ډیرو له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي په فکر لري، غوي ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، غوي به خپل اندېښنې شریکوي.
بله بله هغه هم همدغه ستونزې لري، هغه هم په ډیرو سختۍ سره په مشکلاتو سره درس ویلو. نو اوس په کور باندې دي، هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوې دي، حتی به خوب نه لري، هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په جوړ خفغان باندې اخته شوې دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاس ته راوړو، موږ باید دند تر سره کړیو، افغانستان ته خدمت کړو. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونی د کور څخه نشو وتل، ډیر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو تک څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به مو څه وي
مونږه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه هم ده چې د خونځي دروازې خلاصې کی د پهنټونونو دروازې خلاصې کی په یو رامه فضا کې جنونی وکول شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاری فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړي دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې مونږ آینده به څه کیږي نو مونږ د طالبان څخه خواهش کوو دم هیله ده چې موږ ته کاری زمينه برابر کړي د پهنټونونو دروازې خلاصې کړي د خوندوی دروازې خلاصې کړي دا زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل پانتون له کمپیوټر ساينس پانځي فارغ شوې زده کړیاله مریم شیرزاد و چې د کابل کې د طالبانو پر نوي بندیزونو باندې او پر خپل رواني ستونزو غږیدلې و
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
تاسو موږ غل ازادي رادیو واوري د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړل دي دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنی او اقتصادي شرایطو ته پکتو بي وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمه دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي د فیروزه عزیزی راپور به وو
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلې دي دغه وزارت پرونی یکشنبه د سپتمبر په اواله په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې څلور دیرس بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شامل وي وارزول چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت لامل وتړل په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وي ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سرغړونه کړې ده د خبر پانه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دي ذکر شوی خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیرای خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلن کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي په کابل کې دی خیریه بنسټ مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې او یا په احزاب کې اوس کې خیریه موسسو په طریقه هم په خلکو کې کار کوي دوی اجازه نه ورکړي نو وضعیت د بندشونو سیاسي دي متاسف حال ته دا مشکلات ستاسو ټول د ملت په غم کې نه دي فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي ولو کې ملت لوی جو مړ شي په وای نه کې
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی او بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې تیر سره کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډه بیا سره کورنۍ پاتې دي مسایل ته په کاتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعی کوم پیخی وی هغه په پایلا کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده باید دوی ته سانتیا سہولتونه برابر کا نو دا چې مشکلات ته جوړ کا
ځینې بیوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي د کونړ ولایت یو اوسیدونکو او د لسکسي سي کورنۍ مشر چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
بولا چار نشته چار شوی موږ سره غوم رستا کړی دا بولا کا موږ سره ایت شي دا رقم لګي او دا بیګانم بچینا دي څو کړو کدو سره دوی انکاری وکړه دوی به موږ سره وکړ په شوی او بس موږ نور چار نشته موږ څو کړو الله چې هیڅ شي نشته
د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلې چې پر افغانستان د دوی تربیه واکمنې دوه وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کندهار په ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د سمکه د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز سمکه هوارول او خاورې اصلاح کول دي، ترڅو کروندګر وکول شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه لسیمه نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښ او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. دا غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د ستیا او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دا غمزه کې چې موږ ډېر پستلې ډېر پختای خوړې آمدن ملج دی، دوا پسله موږ وبم پر لګو او موږ شي په وکړو، هغه شي موږ ته آمدن ملج دی. موږ خوړې په کاجو دغه څنګه شي لنسته بسګر موږ ستلې دی، موږ زمیندارم ګرځستلې د خپل ملک سره یو بیا زار دی چې ستلیا وي مدیر چې وبم سره پر لګوي په دغه برمی دغه د ولي وبږي په رقم تر ورسو هغه شي کین خوړې په کاجو اصلیا کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي، د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د ستی او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوس موږ دا هم ځکه ګرد تربی او خوږې او د غدې او بو برمې دوا ان چې دې دون ځای نه پوبی. نو چې دا هم کار دی زموږ سره وکي وار بس موږ دا هم ځکه یو څه اصل وکي دا انسانان به څه پر ټیکسي یو اصل به لاس ته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړی ته دا یو په ویندارو مصرف نه ور جوړي. موږ ځکه ګرد دای نه آباد او نه جوړي دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداری ریاست وای، د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د ستیا وارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبي منابعو امریت سرپرست فضل الله وای، په ډنډ او پنجبای ولسوالۍ کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروي کړي او غواړي د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د ځمکې ساته او خاورې اصلاح کړي، ترڅو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مزیک چې دی هغه غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبه په پنجبای ولسوالۍ کې سروې کړی د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 1200 جریبه چې دی هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کار سروې کړی.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري، او د دې ډول ځمکې د ستی او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو کوم چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تا تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږه په ویب پاڼه کې azadiradio.com حالته ورشي او زمونږ دا راپورونه په متنونه حالته ولولي. او ازادي رادیو وز د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19:25 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورسره د خبرونې اخري راپور ته د خوست ښار مساحت کوچنیوالی او د زینو سړکونو او لختیو خرابوالی د دې ښار اوسیدونکو لستونزو سره مخامخ کړی دي او تل یې د ښار د ټولو سړکونو او لختیو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسولین بیا وایي چې دوی سږ کال لپاره 23 پروژې پلان کړي چې تر اوسه د ټولو بودیجه لا نه ده منظوره شوې. په دې اړه د سیمې نظمون همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی. تاسو واوري
د خوست ښار په دوه ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادي په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانۍ پرزغ پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ پنځه پروژه کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شول انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي چې تقریبا سږ کال موږ 12 پروژه په پلان کې نیولې. په انشاءالله الله تعالی ته امید شته چې کال اخر پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانیزو چارو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیته به څارنه کوي.
نوموړي پروژه ترڅنګ لختي او ترمنځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي. وخت وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست ښار کې ودایمي ستونزه داده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي کانالونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژه چې د خوست ښار د پوره ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا سرکونه چې دي دا خپل داس دی لکه په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجوده نورمال نه وي. نو دې په خاطر دا سرکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتې نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیت الله جان منګل وویل
مونږ د وچې مېوې دوکان دی، موږ ډېر به ورسره په مزاحمت او بېخي ورسره په تکلیف و چې موټر به تېز تلو یا ګردونه به کړل. مونږ ډېر ورسره په تکلیف و چې اوس په چنکا وکړه ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په حال کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکلو نه ستونزې نه خلاص شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزې جوړول، ډېر رش به و او ماشرا نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېرې سنتیا برابر شي، خلکو په زدنه ډول تک اورتک پیل کړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه یې پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو ل پیغامونو
چې ازادي رادیو انکاران ته سلامونه او نیکي خدای پاک ته کیسه جوړ اورغ بهست. موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوس والی یو بغل کلری سیمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له ازادي جخلری یو. نو موږ په خپل سیمه کې سروختای مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دی. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی کینولې د پاره 50 کیلومتر سفر وکړ، بیا موږ یو لټ مې کینولې ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو. کله زمې سی واور سی نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلې له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پدما له ټولو لس مجاهدینو لسخه مده غشتنه د سیزمور غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غزا شیر او لسې او تاک ته هیڅ شی نه ده وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو افغانستان کې مونږ کار نسته یو زمينه دي مست برابر کی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت ولا سره پارک لري دا دوري بده ده کبیدی زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی دا فرمول باندې وس حال د څه شین قیامت افغانستان د ولاړ شو کار نه درو که ایران تر اوسه نه غم نه پریدي نو له ازادي رادیو کا کومګو څه مغشتنه او هیله اوازو دا چې موږ راغ تر طالب چراک پرې ورسی ته طالب مشرانه پرې ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول ډبول ستاسو پر کېدن سلاس متېدن ستاسو وروره کښ ګیر سدا وس شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غونې سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چراک حکومت راغلی د موږ سره دا چلن کیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې په خبرونه کې په 15 دقیقې بحث کې د جرمنی نه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحث واوري. خو دغې نه مخکې لاند خبرونه ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې په دې غونډه کې به د امنیت شورا چې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي او د یونما مشره روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهوس او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره د خزو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازي به هم د غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیفخیل ولسوالیو کې څلور کسان د لواطت د جرم په نوم د تازيري سزاګانو په هغه محکوم شوي دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یو کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 بند او 9 درو محکوم شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوي او کنه. طالبان پر افغانستان کې له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیر جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل. لا د 2020 میلادي کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو اتویشتو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښ وروسته تیر اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسا هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته مخامخ سره ول وضعیت سره مخامخې دی. سي د 25 دقیقې د بحث ملمنې دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سه په پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښې به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
سلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ورځ مخکې په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول، زموږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره. نو دغه شخړې پخوا هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري، دا د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي د هغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکوونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي د هغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې درلود ورځ تر بلې هغه هم په تغییر دودا، او هغه رویه یې له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي دي چې پرتله یې ډېر زیات سره توپیر لري. نو
بلی اورخیل سب علت څه دی دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سیمه مسایلو کې شکیل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو؟
ایلاته د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راولي په سلو کې شپې ته په صداغه شخړې دلته پال کیږي بعد بختانه وای، او دغه سلوي په صدا یا ډیر په صدا نور شخړې دي دلته د کاروبار په مسله ای نور مسائل راځي ما باندې کې سره دوی ما شخړې سره راځي تاسو خو بدبختی دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفروي اغه نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي اغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریب او د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتونه غوي غلطه استفاده وکي او خپل نفع استعمال کی دغه دوه ډلې خپل مامایز کې سره په شخړه باندې بدل سي. دغه 13 ورځ دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو د تجارت په حساب باندې هغه دواړو هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه یاغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه بیا هم تاسو تر زو په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست، په جرمني کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون تاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب به ولري؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بل لک څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې ورستیو کې د دې په وینا باندې هغه ته ویشت افغان کډوال یا افغانستان ته ډیپورت کړ چې د دې په وینا باندې په جرمنی باندې کې ښکېلو. متاسفانه ما مخکې هم تیر ورځ هم تاسو په خبرونه کې وویل چې دا تیر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورت باندې بندیز و او هغه کاسون چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته د پټیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدل، اما ورسته له دې ممکن وضعیت دغسې نه وي ظاهرا خو داسې ښکاري. او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بېلابېلو دلایلو له مخې رد کېږي یا دوی ردي ترلاسه کوي او د ډیپورټ سره مخ کېږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لاره پیدا کړي یا یو لاره پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کړي.
بله سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کېږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی. او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر، یو سوریایي قاچاقبر وو، دغه پړای مو ویلی و چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دغه سه هغه خو خام شوی دی، یعنی دوه ګونی چلندونه. او ورستوی ممکن شایدانو، یعنی خو په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبه په کورسونه کې ګډون وکړي، هم افغان کډوال ته اجازه نه و. هم ورسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هیوادو د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کیږي. بل وخت د اندېښنې وړ ده.
بل اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومات اسی سو هغه لدی ماحول سره د تعداد سی، او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري، یا بخوانی دولت کارمندان وي، او یا الته کوم شخصي شخړې یا خصومتونه ولري. متاسفانه سی هغه الته ډیپورت سی، دغه ځون خلاف خطر کې سوالته الته خوږي ته لا جنجال نه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدي افغانانو دغه سی خپل منځي شخړې او دغه سی بے بندماری ته دوام ورکي، زه په دې فکر کوم چې فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نیسي، او د دوی په مقابل کې به دغه سي حرکت اجرا کوي. سي کوم سي جرمني کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړ؟ متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې، راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو. له دغه سي بندوباري نه، دغه سي کړنو نه، دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله نو رخل سه په پاریس کې د افغانانو لخپل منځي شخړې ورسته چې پرسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله. هلته لدی پیش ورسته د چارواکو د خواد څه باسونه سی ویډیا هلته د ځای رسنوي د خواد څه ویل کیږي؟
دلته خو پخوا هم یو قضیه سی و چې تاسو معلومه یې، هغه د درې افغانانو بیا تا متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي را ماسته سولا، هغه لاریون په ګډوډي بدل شو، ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبه په سر ده، هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي سي افغانان د ټولن ته درګه د زیان رسي، افغانان جنگ خوخی، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، د دوی لامل د ولست زیان رسیږي، د ټولن ته زیان رسیږي، په خصوصا د دوی د کوم افراطی ګوند څخه د افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، ک وکیلان دي، ک چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم د فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو ځل افغانانو بیا هم د هله کوم چې لطفا دغه سکړونه نه، دغه سي له دغه سي بندوباره نه لاس په سر سي، کنه هغه افغانان سي بیچاره ګان دي، هغه افغانان سي حالت ل ل ل ژوند له ګواخ سره مخ، هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسي، او خصوصا هغه کډوال ته څوک څه نوی راځي.
ډېر مننه سلیمی صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي، دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکی ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي؟
دوی خو چې کوم مرقام خبره کړي دي، یعنی یو کس ما پکې ولید چې تر دېر شو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویل دي چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنې داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خپره کړي دي هغه معمولا تنکي زلمي دي چې جرمونه یې کړي دي، هغه جرمونه بڼې مختلفې.
بله بخشی سلیمی صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایست چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
زه خو معلومات خو دا دي او ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې هم چې ما وویل چې قانونی توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کېږي بیا نو اروپایي اتحادیه دریځ ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د دې ډیپورټ په اړه باندې سره یو وي، او ځینې هیوادونه نور هم دغې هغه ته دې ته لاره پیدا کړي، یعنې چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره، هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي یا هم په اصطلاح ردی ترلاسه کړي وي، د پناه غوښتنه رد شوي وي. نو حتما په اروپایي هیوادو کې داسې کسان شته دي چې دوی غواړي ډیپورټ کړي، اما د اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي هیوادو کې، اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن د نور اروپایي هیوادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریض د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي؟ په اکثره اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي، چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریځ په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیښې کیږي نو دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریځ به ورځ په ورځ نورم نه سختوي؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې به خپل دریض بدل، ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي، ایجاد کړي، یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل سازوي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند و، ډېر ښه تصویر و، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه را په دې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه 100% نه 50% ته راټیټ شوی دی، او زه دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونې ورته اقدام فرانسه پورته کی، او دا لری خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیر ورځې پیښې درته وایم، په تیر ورځې پیښه کې دوه نفر مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساس پکې دي دا د غول احساساتو نه ګټه پورته شوی ده، هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوی دي یا څوک بندیان شوی دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه افغانانو نه هیله هم دا کومه چې دغه سي کارونه نه لاس واخلي، بیا هم چا خپله مسله یې په خپله د حل کړي، دلته دولت ستا قانون ستا لا دي دولت له لارې خپله مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو بني، نه په خپل سری شخړو بني.
بل منن سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغه څه ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیسته، اما په دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړی، ځکه نه یوازې د افغانان ترمنځ مجرمین شته، ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خدا سي ښکاري او کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنی په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنی ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي. متاسفانه او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي. متاسفانه
تعلیمي صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یو پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکي چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی شي؟
او د قانون لمخه خو اپیل کولای شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولای شي، تا داس مرحله دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده، اما دا چې د ډیپورټ حکم پ کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. د عمله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري دغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغه مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نشي ډیپورټ کولای، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم دغو هیوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هیوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالېږي او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول لپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه دا ده دی ورور په صفت یا دی افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوي، خپل اولادونه ته خپل څنګه وساتي، هغه کوم مصارف چې تاسو په دغه باندې کوي چې هغه کوم سرمایه گذاري چې په خپل اولاد ته دغه ځای پوري کوي په دغه سي مرګونی لار باندې هغه کم دغه تم سرمایه گذاري وکړي په خپل وطن کې، د تاسو به ګټه زیاته وي، خپل اولاد هم درڅنګ وي، خپل هغه ترتر ګلان دي به وي. ته په خدای باور وکړه چیرته په وطن کې امن راغی سوکالی راغله، سلیمی صاحب به شاید حالی تاسو به شاید حالی سي په سلو کې 90% افغانان مو بیرته خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي سل ته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې سلته. خپل وطن ګل وطن دا ټول زخمې نه دادا چې خپل وطن پاتې خپل وطن کې پاتې یو هغه کوم اولادونه ونه شي ځای کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکي او افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي یا ځینې شین چې ممکن دوی ته دي مسائل ملمیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام موږ شروع کړی ده، په خو خو ډیر کم و محدود و وسم وسې کړی ده، ورستر بلی وسې کیږي، حتی تر کور پورې موږ دا غږ رسو، قانون ورته تشکیل کیږي، د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسه کې چې دلته دا قانون نه دی، باید دلته دغه قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی، ځکه تابان دا خو طبیعي خبره ده، ته یو ټولنه ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح شیب نستا او دل تراجی ته یو چارچوب کی زندگی کوي نو طبي خبره ده چې ته زنه قویدات په ځان باندې منی او هغه قویدات سترغه ته په ځان عملی کوي سره زړتنګي او داسې هم ورته پیدا کیږي د موږ افغانان خو بیا هغه سرکه دي تاسو ته بهتره معلومه ده نو دغه پروسه موږ پیل کړې ده او دا دې ته به دوام ورکو او هیله مو دا ده چې دغه نورو ملکونو کې هم بلجیم ده او آلمان ده او سویډن ده او ناروې ده موږ ملګرو سره په تماس کې یاستو چې د هغوی په مرسته وکولای شو چې په ټوله اروپا کې دا پیل کړو
مننه ژوندۍ اوسې سلمي صاحب په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي
لکه څنګه چې نوریا خیل صاحب اشاره وکړه په جرمني کې د انټیګریشن په برخه کې د ادغام په برخه کې ډېر زیاتې پیسې لګول کیږي ډېر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا تر څو هغه کډوال چې جرمني ته داخليږي غیب ټول نه کیږي ادغام شي او د هغه کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي هغه ته تا سرپرست ورکول کیږي په یو لوی کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي او ټول لګښتونه لکترنګ چې تاسو تجریان کې په غوړه اخیستل کیږي تر څو ټول نه کې ادغام شي د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي حتی په هره برخه کې له ښوونځي نیولې تر قانون له قانون نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی د هغه سرپرست هغه سرپرست وي تمام تاسو نه ځنی وخت ځنی کمه او کوستې د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي هم د کډوال خپل ستونزې وي چې متاسفانه ټول نه کې نه خنۍ دغوم کیږي او د قوانینو په اړه کوم معلومات نه تر لاسه کوي هغه وی چې ځنی جرمونه وکړي او پایلې د غشای
بل اسلامي صاحب د اوکراین د جګړې ل پایل سره ویل کیږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه د وګونې سوې دی په دې اړه راته وایي چې دا واقعیت لري
bale متاسفانه خو مستقیما یې د وګونې ونه شو بل دا څه چې د اوکراین څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغله د غوټې دوت زخت ډیر وو او دوی له هغه خلکو سره ډیر مصروف شول نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو کنه غنه مخ کې حکومت ټول پناه غوښتونکو ته یعنی کوم نه نه وی فساد پناه غوښتونکو ته ډیر په کم وخت کې یی د پناه غوښتنه و منله متاسفانه په دم باید و منو چې په حکومت باندې فشار وو د ډیر زیات کډوالو په یو وخت کې نو ممکن دا چې هغه د افغانانو مسالې یو څه پیکا کړل او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډول چې معمولا تر یو کال پورې ته یو د انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي نو ممکن دغه ګروپونو یا دغه ټالو لکه افغان کډوال چې دی دغه ځینې اقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر توصیل لاندې راشي
مننه اورخیل صاحب هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندې وي آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو لمجبور نه سي راځي دلته دی و د ټولن سره ځان ادغام کوي نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي خو یو خبره ده چې ما مخکم دا یاد وړي وکړه هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي خدای مکړه چې دغه سي قضيو کې لکه یاد وړي مې وکړه په بیزای شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانيږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتيږي او دا ډیپورت کیږي الته غوي ته مشکلې یا د بخواني دولت
بل اورخیل صاحب خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي جرمونه کړی
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم موس نو که هغه کسان خدای مکر چې په خوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی الټر ډیپورت سي او تابع خبره ده چې دوی ته بالت مشکل وي دوی ته بالت سر خطر وي دوی ته بالت د ژوند خطر وي دا تابع خبره ده او بالکل خطر سره مخ کې
بلې سلمي صاحب دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي کله ته دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول سوی
متاسفانه کوم معلومات خو خبره شوی هم در سکتور چې دوی بغد بند موده ترک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوی دی غوی بلته د بند ټاکلې موده تیروي، اما د کوم توافق چې دوی ترمن شوی دغه په اړه تر اوسه ټول کاره معلومات نه دی خبره شوی پر رسنۍ کې. ممکن تاسو هم په جریان کې دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به سره کم کېږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او کومې ډلې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپلې کورنۍ ته. نو داسې کاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشې کېږي.
په دې برخه کې د بشري حقوقو سازمانونو کوم عکس العمل شولې کې پلانډو کراته وایست؟
بله، د بخنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقوقو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو اوریدنن. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. د بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.